سلام د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. نن د اگست 13 افغانستان د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه ده. ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست په 26 د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو له کبله خفګان ښودلی او د دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی کړی. بلخوا په کابل کې د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اوکراین او ترکیه او بخی پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چنن خپور شوویلی چې ډیری دا افغانان بېوزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان پر راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. افغانستان د آسیایي جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره وه په 0 ویکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ویکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات یې کوربه دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ په پایله کې د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول پوځونه ویستل او د افغانستان څخه باندې نه کلن اشغالی پای ته ورسو. ګورباچوف په ختیز بلاک یا ختیز اروپا کې د زور للارې د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف هم و چې په 1989 کال کې پیل شوې وې. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15 ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. او د ملګرو ملتونو د مفتشانو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
نن د اگست 13 له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه ده. د طالبانو حکومت له هیواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او همې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
طالبانو له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په د هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او همې ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په څلور شپږمه کابل ته ننوتي او هم دا ورځ د خپل بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن بل افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلې هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي اتباع زموږ له سل زرو زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتاب لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 13 شمال افغانستان نو وتل او دغه جګړه ځپلې هواد د طالبانو واکمنۍ ته پریښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډیرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پریږدي او یا په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شویلی چې ډیری دا افغانان بیوزل خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري او په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، چې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې ده چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي او همدارس ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د 11 او د ترکی ځواکونو لخوا د 3 افغان کډوالو وژل کېدل هم مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور او یا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو لغړو سره ایستل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د بخنې د نړیوال سازمان دریض د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری سریاو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د جمیل رانجدی کې دو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهر کې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونه ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل کله چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی په افغانستان کې بشری وضعیت په تیریو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بیل افغانستان د وروستي امریکایي سرتیری د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیریو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشری مرستې د یو هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي که وضعیت بدل نشي ښایسته کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نشي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبان حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ول زیات شوه ده. هغوی امریکا د افغانستان شتمني چې مسلم حق دی هلته کنګل کړي ده. تبن چې بیکاری زیاتیږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي ان سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تروریستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړې او پاتې نورې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاسته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو ورستای راپور خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 1.8 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1.5 لک کسان مړه او 3.3 میلیون وګړي زیانمن شوي دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې سیلابونو د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبره وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سیشن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 160
ملګری ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې 180 میلیون ډالر نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیرنې زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیايي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پرلپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د وسیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د سیلابونو له امله اوښتې زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې یوې میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره د سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږ کال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش 14.0 مترو اوریدلای سنگ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو تور اوردونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سندره غواړم د خبر شان غزاد سلام ونسوم تور مرګرو ته لکه ګران انرګول هلمنوال او امین الله الپت
سلام ناونی کی هلی تاسې ته د ازادی رادیو ټول خاص کارکونکو او مینوال ته دالی کومه فدی هله چې جوړو وسیګي استاذی پیغام لیک د درغلی مینا محمدیم لخلې فاریاب سخمی پیغامی خی کما ته سندر را ته نشر کئ د سندر غاړي نم نه فهیګه ما چشیدا وای مینا لوی دریا ته فاګاډی کما زد دی دنت گینا مړی کما تا غ سندر را ته نشر کئ ډیره خوشالی کما دا ډلی کما خاص ټوګه هدیه فاریابی ته نادیه هم راسته مرو جنی امینی ته سیبه حجابی ته پایز محمدی ته او دغه نور اوریدونکو ته فراوان غوارم خشیبی علام ملشه.
مینالوی دریاب دا پگاڑه گما سد دیدن تگی نماره گما مینالوی دریاب دا پگاڑه گما سد دیدن تکلیفونه قبلا ولای شي سمره چه غوټه پسې واهلای شي یار په دریا بونو کې مونډلای شي یار مې لامبو زنده په نازې غما زد دیدن ته غنا ماړې غما مینا لوی دریا په پګاډې غما زد دیدن ته غنا ماړې غما مینا لوی دریا په پګاډې غما زد دیدن ته غنا شمشار می گما زد دیدن تا گینا مار گما مینا لوی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تا گینا مار گما مینا لوی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تا گینا مار گما چې مایل شي نه صبرېږي سترګې مې د یار په لور غاړېږي یار د مخ دیواره تا بالېږي زګه په جامو کې نه ځایګما سد دیدن تګ نه ماړېګما مینا لوی دریا دې په ګاډېګما سد دیدن تګ نه ماړېګما مینا لوی دریا دې په ګاډېګما سد دیدن تګ نه ماړېګما
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
دادی راډو کارکون کته سلام علیکم و رحمت الله زنه کبلا بهاریم د کندهار څخه تاسو سره په تماس کې ما ماته به د نوشیروان سندره نشر کيه ډالی دی وی کرامت لا ذهن ته هدایت لا سمون ته و زیاد حق سپیته سلام علیکم
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ویدونکو ته د سندره ملمانه د خبرونی مینوالو ته سندره غواړم د اکبر شاه نگزاد په دې هیله چې راته نشر کړي والسلام په احترام
یا الله فصول مزيبا کې وطن دا اختر د جنگ سفنا کې وطن یا الله فصول مزيبا کې وطن دا اختر د جنگ سفنا کې وطن جنگ سفنا کے وطن سیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن یا اللہ پسول مجبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
جوندون خون را کوي قوم تا سر یاری بغلتانا جوندون خون را کوي قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
جوندون خون را کوي قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
چرا کتلی پمن تا چرا کتلی خوب نتا میں تختولی پمن تا چرا کتلی پمن تا چرا کتلی لیونستا نیمز کلا انکاری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
Thank you.
ژوندون خوند نه راکوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
مستا قربان کلم زے مستا تا بد زان کلم زے مستا تا بد زان کلم زان بپ مینستا قربان کلم زے مستا تا بد زان کلم زے مستا تا بد زان کلم زے مخلص ہا زے مخلص زے مخلص شاعر او تمے شاعری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
ہے
تک یار ہر وقت ساری اکڑا ما سر یاری
بغیر لتانا بغیر لتانا بغیر لتانا جندن خون میرا کبھی قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
زجر راجو ټول اوریدونکو کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مادام سی زجر راجو فرزم ز اسمت اللہ نه خدمت ولایت څخه مالک می سی درته پریشی دی وکون د ما می سی جن شرقی او سندر غاړه ما د حیات افغان کرکټ سندر راته نه شرقی او کچرا سندر نه بیا تاسو پرشي کشتن لري هغه سندر اچوي جرګه درولم لاس کس پر درن هغه سندر کرت نه نو ډیر مهرباني به معلوم نه زلی شیخ هم نه دراوړي بیا به دا انده د پاره بیا ان شاء الله شان راوړي
لگی گی ہم دیکھو ماں تم رکھی گی وہی یار با
خوږیږي وینه مې ورځ په ورځ کمیږي رنگ مې نارنج په شان زیړیږي سوچنو کی سباشی تا دخل خاپی رہی راشی وی سہر وقت داستا پنام لکم شیرونا
مشتا د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره داده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زلف تمار ندیس تبی شهادی لره سیف تمام سیسر جادو لره یار 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 زما وګوره دلدار زما ته وفادار زما راشد دیدار زما مشور مشور که وودی مشور مشور که وودی لیلا زن سینگار دینه یار مشور مشور ده وودی مشور مشور ده وودی مشور مشور که وودی لیلا زن سینگار دینه یار مشور مشور ده وودی مشور مشور ده وودی
I'm not afraid to die.
رشید دیدار زمان سشور مشور که هوا ده مشور مشور که هوا ده لیلا زن سینگار دیده یار سشور مشور ده هوا ده سشور مشور ده هوا ده مشور مشور که هوا ده لیلا زن سینگار دیده یار سشور مشور ده هوا ده سشور مشور ده هوا ده
سلامونه امینا احترامات د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو ته او همدارنګ د سندرو د میلمانه د خبرونې ټول او خودو اوریدونکو مینوالو ته کوم. زه خلیل کوثر د لغمان ولایت د لنګال ولسوالۍ څخه د پیغام پر لیک راغلم. ما سره یو څو بیتونه د جهان سي بيچ وای خدیدن وکا نظر مخ وزوا ور کې را ګوره خو ور مخ وزوا تلا زمونگ ده سفرونه پا قلار کینا وزر مخ و زوا لخیال که وچ دا باجه سوای یر خبر تسر مخ و زوا دو مین ناستی ده مختصر سیوره ده وقت قلار شد المر مخ و زوا داغ بیتونه و نور موقع ننیسم ما تا سندره ده صوفیا کیف نشر که تربیا و یو بلخ پرونی تا دلا پامان
رشما کوال چاس راج فا رشما کوال چاس راج فا لگ جن دن
محنت تو کڑے یو محنت پدے
پکار نشی فردا کر تمام جہان پخت لگے ڈافری یاد بنشی پدر دو پدعا کیودانا کرے ہوم دگا بدے تو خوشی دا کبا کئیو ساس کے بت گی لرکڑے ددو سخوستا درمیان بشی دریا
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
کنی دزڑ مکاؤ سنے کبھی دا نو لے دا کمنگ کا جنے